د رادیو د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلی شئ، خو اوس 12:14 دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هر کلی کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلی دي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیرو له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز وکړه، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا اډې کومې دي او تر کله به په افغانستان کې فعال وي. د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په هرات کې چارواکو وویل چې په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسولینو ویلي چې دغلته دوی د فعالیتونو لپاره کار کړی، خو بیرته یې تر یو حده مخه نیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بسترې شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي.
د مخکښ شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دوی مخکښ میرمنې چې د افغانستان په سطح پیژندل شوي څېرې دي میلمنې دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او زه وګما جبر خيله تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میلمنې دي په خبرونه کې، ایوه اغلی اوسی انداړ او بل هم ظریفه غفاری، چې دوی دواړه میلمنې به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لږ معلومات تاسو ته درکړي. مګ سره هم د اوس اغلی انداړ په کرخه ده. اغلی اندر خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. مننه کور ودان، تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې له تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم له تاسو نه خپل پوښتنی ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسئ اندر اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژنې.
زمانو مو سئ اندر غزنی ولایت اندر ولسوالۍ اوسیدونکو یم او در تحصیلات می لیسانس دوره په پانتون کابل ساینس پانزی او ماستری می په پیام نور پانتون که اخیسته ده په دولتی مدیریت که او خصوصی سکتور که کار کوم و دستوی دره اولادون لرم.
بله دیر خب. اوست نو دا اوریدون که یو چه نور پیجند گلوی هم لطاسی سرا پیداش ولا دوی با لطاسی نپختنی ولری. را بشو استاسی اوست نیو کارونو تا په چه بنده بخته یسته اوست محل؟
از اوست محل خصوصی سکتور که هم دا افغانستان دا بین المللی تجارت دا خون و مدیریت غره هم پسان که بازان تا یو خدماتی لرم چه تعلیم تربیه برخه که کار کوی یو مکتب یا یو ورکتون در پندو که مصروفیم لما شما نخدارم.
بله دیر خواه. دقیق تعلیمی مرکز را تا اوهی است چه چنگ تاست انگیزه پیدا شولا چه دیو رسمی دند تر چنگ تاست زن تا بلا دند شخصی دند هم ولره او چنگ دار تا اوهی است چه رسیدگی که ولی شی ور تا که نه نور خلق هم نور کسان هم در سرشته.
انگیزه خوب دی پیدا شو چه زه لپخوانه می در سجارت او سوداگری تا شوق درلودو بیا دید تجارتون و سوداگری می تجربه کرا پا مختلف و برخو که می کار کرا لصنای دستی سوزندوزی سر واردات صادرات و سر دی کارو نمی اکرا خلاص. خب می اون لیدم چه معفق پا که ونه و سیدم، یعنی گتا ای ونه کرا و تاوان پا تاوان راغلو. بیا بالاخره فکر می اکرا چه پدر خاص زمانی مقتا که چه هم سوابسی و هم خورما هم داده چه پخفل مسلک که
بله
تربیه که کار کنم او ورکتون می جور کرا یا اکادمی می ده ماشمان و دروزن در رسول بلاد ده ماشمان و روزنی اکادمی می جور کرا چه ورکتون و یا روستا اغاب مکتب اتقاس و یا متوسط مکتب و یا ورکتون ده او بل دلیل ده و چه ما شوق دیستو چه در افغانستان نخوال یا مشکلات و سوزی می چونی دل در ازان سر ازا فکر تول چه در جامعه بلکم زین اصلاح کو او بالاخره پده نتیجه ځکه مونږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډیر وکړو او خپل ډیر انرژي په معارف کې مصرف کو، شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شی پرېږدو، میراث پرېږدو. او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې موخه کړه هدف یې دا وه چې دا جامعه باید له ځاینه نه یو ځای نه باید اصلاح شي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه شي.
بله، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسې سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لري او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسې سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي. خو اول به دې پوښتنې ته راشو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده او څنګه، لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضې ستونزې دي د تعلیم په لاره کې، هغه ستونزې ستاسې په لاره کې هم وي؟
ولا زما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او له کړاوونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلود. ښه کاروبار، پلار مې صاحب منصب و، مور مې ډاکټره وه او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و، او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابدلخي مکتب کې درس ویلې ده نه او ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای دې وبخښي زما مور مړه شوه او په هغې نه وروسته زما واده سو، یعنی زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلنه پوره وم یا نه وم، او داسې تعلیم هم داسې نیمکله راڅخه پاتې سو. مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبخښي ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده، او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم، خو زما د ژوند ملګری هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم، او د دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم یولسم دولسم صنف پاوله دری ولولم، یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یا زوی می پیدا و د نهم صنف په آخر کې، د لسم صنف په آخر کې دولسم نه چې فارغېدم دوهم زوی می پیدا و. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات و ستونزې و جنجالونه، نو بیا ولاړم وظیفه می واخیست، ریاست مبارزه با سواد آموزی که معلم هستم، یو کال می هلته کار وکړه، بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته، وزارت آب و برق او تصدی و هلته د مامور کارمند په صفت، اداري کارمند په صفت مقرر شوم، او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره وو. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړ پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات د فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې و یو مې په ناس وه، نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم، نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته، مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیاب شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و، نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم، ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و، مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې ژورنالیزم وایي هېڅ مه وایه کښېنه په کور کې، نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم، مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه، مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده، تا دو درسونو پا منس که سلور پینزه کالا فاصله در که از دور دونه رسلو پیده ایسی که بیا پا کور که خوکتنگی و که نو بیتر اداده چه دا بیالوژی وای چه آسانه ده و پخپلا ایفزوی مسئولیت پا تستا پا غاره ده کورس مورس بیا ضرورت نلیدی، نو مجبور شدم خلاف ده شوق بیالوژی کیمیا بیالوژی می ولوستل. بیا لغی زینه چه پارغ لانه وم نه هم درم یا درم سنف پانتون چه در درهیم زوی می پیداستو، یعنی فاکولتا می پاولداری ولوستل، خب دیر ستوند و مشکلات خواهن می مسکر و خو مقصد فاکولته می ول وسل مګه تنبل شاګرد نه وم استادان راس خرابي اوري دا خبرونه حتما زمونږ استادان اوري پانتون مې په درجه کنه دل وسل تنبل شاګرد نه وم
بلې ډېر اغلی اغلی اندړ بیا بل تاسو نه دا پښتنه هم ولرو چې څنګه مو پراته د دینه چې تاسو درسونه تکمیل شي وعده تزړه خکړ خو اول با اغلی غفاری راوخلو من سره اغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو خارواله په کرخه اغلی غفاری خرغلست
سلامونه ورځ خیر تاسو ته او ټول ترنوریدونکو
ته وعلیکم السلام خوشاله یو چې لتاس سره یو اغلی غفاری په لندو کې کا پل ځان کته هم لتاس استاسی لنوم سره خلق ډیر زیات آشنا دي خو بیا به هم استاسی د زده کړو په اړه باندې نه پویږي کلک تاسو خپل ورته وایاست
ډیر زیات مننه ظریفه غفاری ما د میدان وردګ ولایت ټول سوالی دوران خېلو کلی اصلي اوسیدونکو زید می په کابل کې شوی او درسونه می هم تر دولسم تر ووم صنف په کابل کې ویلی او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی
بله
د ځینو شته خدای بخیلی پلار جان می پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شنو ما هلته مکتب نه فارغه شوم کانکور ازمینه کې حقوق پنځه ته کامیاب شوم مګر هغه یو لسنځي چې وی دا غل کبل ماون شوې کله یې دامه ورکم ځکه چې لیلیان لرلو پنځه نو پاندې اساس تقریبا د شپږ وو میاشتو تحصیلي دورې ځان سره د تحصیلات عالی لوړ زده کړو وزارت د وجه سره فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم او هلته مې لسانس او ماستری دواړه ووي او دواړه مې اقتصاد پرشته کې ویلې د دې سربیره یو این جی او لرم یو راډیو سټیشن لرم او شخصي سرمایه ګذاری او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یوټایټ سره او نورو ادارو سره پانه پیارسي سره او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غیر پاتې شوی هم کار مې کړی او اوس مهال هم د میدان وردګ ولایت لمرنۍ ښځینه ښاروالۍ په فعالیت کوم
بله ډېر ښه دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو اغلی غفاری څنګه په افغانستان غونډې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسو د یو ولایت ښارواله شئ
میدان وردګ ولایت ته لدی تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي کګ راتګ لرم او کار کوم درته په ساکي نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو که هغه د راډیو له لارې او که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو له لارې مې خو کله چې هغه دغه بسونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړم
بله
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند لوړ زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نو مشخص پلان مې نه درلود خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان همکاران او تر څنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعاتو باندې دوی طرح باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته د همدغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نو چې دولت دننه دولتي چوکاټ کار وکم او ترڅنګي یو لړسون دی مشکلات هغه ولایت میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه دیني نور سندې چې په خار کې ډېری لوی وي خصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی داسې یو څه کوشي او که نه ونه شي ما ته هېڅ فرق نه درلود خو کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټه کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بالاخره د یو یو دی پروسې تقریبا څلو پنځه میاشتې نه پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهوریه ریاست جمهوریه مې ته صادر شو چې د هغې نه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال په جریان کې دي شاوخوا نه میاشتې د همغه یو له ستونزو له کبله د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګ ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره ران شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بې باوري په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نه شم او یو ګڼ شمېر خلک چې په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بې باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرېنښودم دفتر ته معرفي شم او ستونزې را ولاړې کړې مظاهرې او ځینې ناندرۍ بالاخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځنډ سره دنده مې پیل کړه
بلې اغلی غفاری تاسې نه میاشتې کار ته پرې نه ښودل شوی بعد له نه میاشتو تاسې کار شروع کړ د دغه نه میاشتو په اوږدو کې تاسې څه فکر کاوه تاسې په دې باندې ډاډه وی کنه متردده وی چې تاسې به هلته پرې ښودل شئ که څنګه یعنی تاسې هیله څو فیصده وه
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمه ایزو اورګانونو خپلواکه اداره رسمی فیسبوکی اعلامیه ای ورکه چې مونږ ظریفه غفاری بل چیرې لیږو دلته یې نه معرفي کوو حتی ټول حتی ډېر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیلي پلار جان مې بې باور په دې یعنی بې باور و چې زه به هلته وشم کولی دنده پیل کړم خو ما هېڅکله هم د انګریزانو خبره ګیب اپ ونه کړ تسلیم نه شوم ورته او تل زما هغه همدا و چې که یو ورځ هم وی زه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زه به د ښاروالۍ په صفت په هغه ولایت کې کوم دا زما لپاره یو ټارګټ و ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه و خو اصل څه چې و هغه بل شی و څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود زه پوه وم چې که چیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا واوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم کم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاښ میاشتې په څلوویشتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم
بلې ډېره زیاته مننه اغلې اندړ ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله، خو بیا مو جواب وروسته ته پریښود. څونه ښځینه له تاسو سره دلته کار کوي، په کار بوختې دي، او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصده یا څو تنه ښځینه دي؟
زمونږ کارکوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډرایوران او ګارد دا ټول پرسونل سره، چې په دې کې 80% زنانه دي، او دا ګارد او ډرایور دغه خلک چې ښځینه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومي توګه زمونږ په مکتب کې نارینه نشته، په تعلیمی برخه کې، په تدریسی برخه کې، او په اداری چارو کې، یعنی پول زنانه دی. او شاگردان مختلط دی، شاگردان هم مونگلکان لرو، هم اندونی لرو، خو متاسفانه خصوصی سکتور که او مشکل چسته هم داده چه خلق علاقه دیر خکوی که علاقان مکتب خصوصی تولیگی او پا اندونو بانده دونه دیر نگواری سرمایه گذاری او که مونگ دست فامیلون لرو چه لوگان دولتی مکتب تلیگلی دی او علاقان زمان شخصی خصوصی مکتب تراولی ده. شانته ستونزې او مشکلات په دې برخه کې شته، یعنې کیسه د شاګردانو د هلکانو ډېر تر نجونو نظم په مکتب کې.
بله، اوریدونکي په کرښه دي، موږ به یو اوریدونکی راواخلو او بعد له هغې نه به بیا د تلیفون شمیرې هم اعلان کړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه خورې؟
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نوم مې احمد همدرد ده، او د لغمان کرغیو نه په اړیکه کې یم. یو سلام مېلمنو ته، یو سلام د ازادۍ راډیو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني، پوښتنه مو چا ته متوجه ده او څه ده؟
پوښتنه خو مې غباري صاحب ته متوجه ده، اول ورته والد صاحب ته بخښنه غواړم، له خدای نه دوی ته صبر غواړم. او دویمه پوښتنه مې پیدا ده، خورجانې، دا خو ډېره تهدیدو سره مخ شوې که نه؟ او څومره دا مطلب د دې هغه پلان کړی ده، او څومره مثال خبرې دا روحي فشار سره مخ شوې ده؟ یا کوم داسې خویندو عظمت توا دې ورېده میړانې ته؟
بلې،
او بس دغه پوښتنه مې دواړه اورېده.
بلې، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاري ستاسو غږ اوري، مهرباني وکړئ. اغلی غفاري
همدرد ضرور، ډېره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لار همدرد. کله چې یعنی بس هغه فقط فردی و احساسی و عاطفی شي، دیوی لور په صفت واقعا ډېره زیاته دردېږم کله چې وینم هغه غر شانتې پلار جان مې نور را سره نشته. او یعنی ځای خالی دی دا، او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات، او بیرته دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د حد ته ګورم، او هغه حد ته غل یعنی هر څه سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی، څوک مخته څوک شاته. او زما پلار جان شاید نیکبخت و ډېر زیات نیکبخت و، چې په شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې، یعنی هېڅکله ولس ته، وطن ته، او حتی عامو خلکو ته هم، بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته هم، په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی، زه یې مشره لور یې منو، بد یې نه ورسولی وطن ته، ولس ته، خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی. نو ستاسو دعاګانې دې هم هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع،
بله،
طبیعي دی ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی، یا خنډ سره، او یا همدا چې ګډوډي. او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې، څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلار جان مې له لاسه ورکه شهید شو. نو دغه طبیعي لکه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هیڅ یو دا شی هغه سې یو تاثیر یې نه دی لرلی، او په دې نه دی توانېدلی هیڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم، قوي مرام، او زما هغه کلک هوډ مات کړي. ځکه چې زما د پلار زه چې کله شاروال شوم، او پلار جان مې پی خبر شو کوڅه چې ننه وتم سری را خپل کو سان کې کیناستم ماته وی چې نورې زداغه دې کرای کور کې اوسېګه موټر نه لرم وی سم نه لرم حتی سبات زما د فاتی او ختم هغه سرمایه هم ما سره هم د اوس پلاس کې نشته چې دې په ما ته وشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې ځکه هر تیګه پورته کې د هغه تیګې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنۍ سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا ده چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې څه په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه هم د همغې پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
اغلی غفاری لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللې هغه خزو ته څه ویل غواړی چې له حالاتو له امنیتی وضعیتونو له غم او درد د خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي
باور وکړئ بیا یې وایم کله چې هغه احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډېر بده ضربه مې وخوړه د ژوند زما پلارجان زما لپاره یوازې پلار نه و هغه زما ملګری زما دوست زما انډیوال زما همراز یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ ځکه چې زه به مخته وم پلارجان به مې را پسې منډې وهلې یعنی د کور دننه یعنی زمون رابطه دومره فرانکلی او صمیمی و چې له حده ډېر نو واقعا ما ته ډېره درنه هغه وه خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې کور کې نه وم زه پلاره وم دندې نه پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوت یې منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی په غېږ کې او همالته موټر یې درولی زما مورجانه په خپله زما پلارجان یې شفخانې ته انتقال کړی نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې پورته کوي او دا هم څه نه غورځي څه نه لړزېږي څه نه ژاړې څه نه چیغې وهي ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې مینج کړي نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کې کېږم او سوچ کوم نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم
په لنډو کې به د اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی اغلی اندړ تاسې خپل پیام راته ووایاست ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د روانې سولې په اړه باندې متردده دي
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې هېڅ تشویش مه کوئ د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر څه به ښه شي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی شو که یو لاس کېږو پاتې کېږو که نه یو کېږو
بله ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تاسې په مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي لاری زاری علایان که چی داغ خاص مورد اخیستهی نسونم نسوم را ولی و دوی تکالی که ولی سو پچیشه که بود
تغاشی بین درگر دلگه دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان ده
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.